واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د هین ولسمشر رامنات کوین پرون ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. کوین ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو پایلو ته اندېښمن دي. د هند ولسمشر اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړېدو، بشري حقونه او ترخوای د ترهګرو ډلو د فعالیت دوام ته ده چې په وروستیو کې پرې د امریکا په ګډون ډېرو هیوادونو اندېښنه ښودلې. د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د یوه فرمان په ورکه وروسته په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا نن خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د یاد فرمان له صادرېدو وروسته په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند دی. د طالبانو د مشر په فرمان کې ویل شوي که چېرې هر څوک له دغه فرمان څخه سرغړونه وکړي د کوکنارو کښت به یې له منځه وړل کېږي او په خبره یې له سرغړونکي سره به یې د اسلامي شریعت له مخې چلند کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کوچنیانو ترمنځ د شرې ناروغي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان ادعا کړې چې روان میلادي کال کې لږ تر لږه 340,000 افغان کوچنیان په شرې اخته شوي چې له ډلې 214 کوچنیان مړه شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د دغو مړینو 90% له 50 کلونو کم عمره کوچنیان دي او د تیر کال په پرتله دا شمېره ډېره لوړه تللې. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شرې ضد واکسین کمپاین پیل کړ، خو د دې ادارې و چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان کوچنیان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمېر خورا کم دی. په کابل کې د اثارو د تبادلې تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای کې د چاودنې له امله 25 کسان ټپیان شوي. د شاهزاده سرای ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 10 بجې د شاهزاده سرای په لومړي پوړ کې شوې. زیرک زیاته کړه چې دغه چاودنه د لاس بم غورځېدو له امله رامنځته شوي چې تر ډېره پورې صرافانو او لاسي پلورونکو ته پکې زیان رسېدلی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان ولسمشر نن د دغه هیواد ملي او ایالتي اسمبلی منحل کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په وړاندیز د قومي اسمبلی ماتولو اعلان کړی دی، خو د اطلاعاتو فدرالي وزیر وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې خپل دندې ته ادامه ورکړي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه او د چارو پوهان د پاکستان د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول ناقانونه ګڼي او استدلال کوي چې صدر اعظم د دغه ډول وړاندیز کولو واک نه لري. د اسمبلی له غونډې وروسته صدر اعظم عمران خان په خپله تلویزیون وینا کې د پاکستان له خلکو راتلونکي ټاکنو کې د برخې اخیستو دپاره د ځان د چمتو کولو غوښتنه کړې. متی الله عبید، امریکا غږ آشنا راډیو.
د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوی مشر دیوید اراخامیه پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکاني برابر کړي. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول شوې. مالیار پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ایرپین، پوخا، هوستومل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګر څخه آزاده شوې. د یونان ساحلي ګرد له یوې کښتۍ څخه چې د پیلوپونیس ټاپو په لویدیځه برخه کې له ستونزې سره مخ شوي وه او یا پناه غوښتونکي وژغورل. د یونان دولتي راډیو پرون وویل چې دغه کډوال چې زیاتره یې د افغانستان او عراق دي د یونان د پایلوس بندر ته انتقال شوي. قاچاقبران هڅه کوي چې پناه غوښتونکي د ترکیې له سواحلو او یا هم د مدیترانې د ختیځ له نورو هیوادونو اروپا ته قاچاق کړي، مګر د دوی کښتۍ معمولا زړې او د کارونې نه دي او دوی ډیرې وختونه د دې خطرناک سفر په جریان کې د ماشين له عارضو یا نورو پیښو سره مخ کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند یو فرمان له لارې افغانستان کې د کوکنارو کرکیله بند کړه. په فرمان کې ویل شوي تر دې وروسته که هر څوک کوکنار وکړي نو ورته سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د تیر کال سروې ښیي چې د اپینو تولید او کاروبار بزګرانو ته د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالر ترمنځ عاید په لاس ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند د یکشنبې په ورځ د یو فرمان له لارې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او هر ډول نشه یي توکو کاروبار او استعمالول منع اعلان کړل. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد د دغه فرمان جزئیات د کورنۍ چارو وزارت کې په یو غونډه کې خبریالانو سره شریک کړل. ټولو هیوادوالو
ته خبر ورکول کېږي چې دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته افغانستان کې د کوکنارو کمښت د نړۍ ممنوع. که هر چا کوکنار وکړ نو کټ به یې له منځه وړل کېږي او په خپل وار د شرعي چلند سره مخ کېږي.
همدارس په دې پرمان کې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا، چرس او نور ټولو نشه کوونکو موادو استعمال، انتقال، اخیستل، خرڅول، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو تولید کارخانې په جدي توګه منع کړې شوې دي.
که هر چا د دې پرمان د
ملګر ملتونو د نشه یي توکو جرمونو د ادارې UNODC د تیر 2021 میلادي کال سروې ښیي چې تیر کال د اپینو تولید او کاروبار څخه په افغانستان کې 1.2 میلیارد ډالر ترمنځ عاید ترلاسه شوی و. تر اوسه ملګر ملتونو او نړیوال ټولنې د طالبانو اسلامي امارت دغه اقدام ته غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند هم په نویمه لسیزه کې پر کابل او د افغانستان په اکثرو سیمو د طالبانو د واکمنېدو پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله باندې پترو د کارل سیکرو تاسو ته پاملرنه ونکړه چې عملی بزګران د کوکنار کارل ته ارشل.
متاسفانه که با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دلار
خغلی رشتیه ویل متاسفانه در نریوال طولنی لخوا افغانستان تا در میلیاردون دلار رو در سوال و سره سره در بزگران و پجوان که هیز دول تغییر گانه غی. افغانستان یو زیرتی هیواده چه ذاتی و پیساز سخزیت خلق در کرهنی پر سکتور که کار کهی او شپیته پیساز خلق خپل آید در کرهنی سکتور سخه ترلاسه کهی. خود دغه سکتور تا هیز دول پامرانه و نشوا
صورت نگره.
در ملگور میلتون در نشهی تو که جرمون در اداری UNODC د تیر کال سروې لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې 1.2 میلیارد هکتار ځمکه کوکنار کرل شو چې د اوړم کال 2000 پر تل د کوکنارو کرکیله 1% کم و. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د یوې خوا د اپینو بیې ټیټې شوې او د بلې خوا د اوبو د پمپونو په واسطه د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو استعمال بیې هم پورته تللې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د روژې اول ورځ سلګونو خلکو په بیت الله شریف کې په عبادت کولو تیر کړه. د روژې د رسیدو په مناسبت د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو مسلمانانو ته د دې میاشتې مبارکي ویلې. تفصیلی د احمد الله ارچوال پر رپورټ کې اوري.
سکل روژه داسې مهال راځي چې پر اوکراین د روسیې د برید له امله د خوراکي موادو نرخونه پورته تللي. عربي هیوادونه هم د خوراکي موادو د لوړو نرخونو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. مصر چې له اوکراین او روسیې غنم راواردوي د اوکراین لانجې د روژې په میاشت کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې.
له کورونا وروسته روژې ته سکل د خلکو د استقبال خوشحالي د نور کلنو په پرتله متفاوته ده. هو ځینې نرخونه یو څه لوړ شوي ځکه چې روژه را رسېدلې او دا په کال کې یو ځل وي.
خو بل خوا سږنې روژه د یمن د خلکو لپاره د سولې د خبر سره مله ده. په یمن کې د جګړې ټول وړخونه په داسې یو اوربن چې د روژې له اولې ورځې به ناپیز وي هوکړه کړي.
I commend the government of Yemen.
The jagri tool wadkhuno bi Yemen aw de Yemen de pulo pogdo ke de zmakanayo bahri aw hawai nizami amaliyato de darawlo hokra kade. Da muwafiqat roje de mubarak miashte le pail sarasam un khuri.
Allahu akbar.
La riwaji al khaziyatara islami huwa dunu ke khalak de Saudi Arabistan la elan sarasam roje nisi. خو په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې خپلې پریکړې کوي.
رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے
روزہ صبر میاشت ده موږ باید خپل مورال لوړ وساتو او د نورو سره د مرستې کولو هڅه وکړو. بیوزلو یتیمانو خپلوانو ته باید ډوډۍ ورکړو.
د امریکا ولسمشر د یو اعلامیې له لارې د نړۍ او په امریکا کې میشتو مسلمانانو ته د روژې د رسیدو له کبله مبارکي ورکړي. ولسمشر بایدن په یو اعلامیه کې ویلي زاو لمړی میرمن په امریکا او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانانو ته د مبارک روژې د پیل لامل خپل نیک احترامات وړاندې کوو. د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روژې مقدس میشت د فکر او روحاني ودې یو فرصت دی. خلک په دې میاشت کې د خپلو کورنیو او خپلوانو سره د روژې د لمانځلو پر مهال د اړمنو سره د مرستې لپاره سخاوت او صله رحمي ښیي. بلخوا د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روژې میاشتې پر مهال رسمي کاري رژیم ته تغییر ورکړي. دغه وزارت د یوې اعلامیې له مخې په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار په 8 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 2 بجې پورې به دوام کوي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ د بشري حقوقو په نقص او تاوتریخوالي او تر پخوای پر خزو د بیمسولیت محدودیتونو لعمل تر سختو نیوکو لاندې ده. ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ټولګیو بندېدو په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د نجونو د تعلیم مخنیوي هیڅ توجیه نه لري او پر طالبانو یې غږ کړی چې د نجونو تعلیم دې د کومې معاملې لپاره وسیله ونه ګرځي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د شنبه په ورځ په افغانستان کې تر شپږم ټولګي بره د نجونو د ټولګیو بندیدل له بشري حقوقو څخه نه توجیه کیدونکې سرغړونه وبلله.
I deeply regret the girls' education above 6th grade remains suspended.
زه په ژوره توګه خوښینه يم چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو تعلیم زندول شوې ده. دا د نجونو له مساوي حقونو څخه سرغړونه ده چې ټول هیواته زیان رسوي او نجونې له تاوتریخوالي، بې وزلۍ او استثمار سره مخامخوي. د دغه ډول تبعیض لپاره هیڅ توجیه نشته. The
communities into a better future.
خاغله ګوتریش وايي باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
I call on those with influence.
هغه کسان چې نفوذ لري ورڅخه غواړم چې پر حاکم او چارواکو فشار راوړي چې هغوی له تبعیض او نور ځند پرته د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. په داسې وخت کې چې مونږ په تمه یو چې نجونې بیرته ښوونځي ته ولاړ شي، مونږ نشو کولای چې د هغوی تعلیم د معاملې لپاره وسیله وګرځو.
په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو په لوی غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د افغان نجونو پر تعلیم ټینګار وکړ.
Most Afghan women suffer violence in their lifetime.
ډېر افغان مېرمنې له تاوتریخوالي کړيږي او ډېر شمنجلې له وخت مخکې ودونو ته مجبور شوې دي. دا د منلو وړ نه ده او موږ باید د ښځو او نجونو مسأله اصلي اجنډا وګڼو.
They deserve the opportunity to realize their potential.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وای په تیرو شلو کلونو کې کومې لاسراونه چې افغان میرمنو او انجونو درلودي باید له لاسونه وځي.
Instead, it should be as solid as a rock.
د انجونو او میرمنو لاسراونه باید لکه د تیګ په شان کلک شي. د طالبانو څخه زموږ بیړنۍ غوښتنه ده. تعلیم اساسي حق دی، نه سیاسي پروژه.
د طالبانو د پهنه وزارت وای د انجونو تر شپږم پورته ټولګي به تر امرسانی پوری بنوي. پر همدې محل د بخری نړیوال سازمان ویل چې پر افغانستان طالبان تر حاکمی دو وروسته خځې او انجونې لټولو برخو په ځانګړي ډول د زده کړو او پرمختګ او دولتي بنسټونو کې لکار کولو او رسنیو څخه لري شوې دي. د بخری نړیوال سازمان وایي د طالبان دا ډاډ چې دا ځل خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څو نور وخت ضایع کړي څو خځې له سیاسي او ټولنیز چاپېریال څخه نور هم ګوښه کړي او په کورونو کې ایساري کړي. په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو په اړه د اندېښنو خودلو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارډ بنت د دغه هیواد لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلې دي. خغلی بنت د جمعې پورز په خپل ټویټر باندې لیکلی دي دا د ویار زاید چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي مسولیت ماته سپارل شوې ده. ملګری ملتونه پر داسې محل د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ټاکي چې پر افغانستان د طالبان تر حاکمی دو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار کولو یو لړ محدودیتونه لګول شوي او اندېښنې مخ په زیاتې دودي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو اوریدئ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د عمران خان په غوښتنه ولسی جرګه منحل کړی ده او د نوې انتخاباتو کولو غږ کړی دی. عمران خان د تیرو څو د سیاسي مخالفینو لخوا د سخت فشار د لاندې وو او نن یعنی د یک شنبه ورځ به په پارلمان کې هغوی د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوو. د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په هکله نظرانه یوسفزی د سیاسي چارو د کارپو افراسیاب خټک سره مرکه کړې.
راته وایي چې داسې کله پخوا شوې ده چې په خپل باندې کوم منتخب صدر اعظم یې هغه د ولسمشر نه دا پوښتنه وکړي چې اسمبلیانه ماتې کا کدا لومړی ځل د تاریخ دغه سره وایي.
ارزاله چې عمران خان په پارلمان کې اکثریت بایللې ده او دا څورز نه ده بایللې ده، ته معلومه وا بيزي شپ د مارچ باندې د خلاف د عدم اعتماد قرارداد قومی اسمبلی ته وړاندې کړی شو او سپیکر منظور کړو او نن ورځې بیا دې لپاره ټاکلې وه چې په دې باندې را شماري وکړي، ووټر وشمیري چې څومره ووټرونه د قرارداد باقي دي څومره مخالف دي. نو که د سپیکر ته په دې قرارداد پزشته مارچ باندې دی ویلي چې دا قرارداد سم نه دی یا د منلو نه دی، غیر قانونی دی غیر آئینی دی رڑا ورس باندھ بھی کی آئینی کا خبر ہے قومی اسمبلی ٹول رولس اور ضوابط
نو خطک سے دوچ کم دا
اسمبلی باتو خبر تا سوکا اسمبلی باتو دو اختیار وزیر اعظم سرا شتوی کو کلچ وزیر اعظم تا دی عدم اعتماد کراداد نو دس بلوشی اغیر نرس تو اغیر اسمبلی نشی مات
سنگی چی داس وجی دا غیر قانونی کار دی او دا کم چی مخالفین دی اغوی دا طور لگی چی غداری دا دا این سر غداری شوی دا نو پا دا غاوال سر گرا دا خبر ہوگا
ارٹیکل سکس بچو اتویش پا گوان بادا شپږم آرٹیکل دی آئین دا خو مونږه په 2010 کې چې کله 13 ترمیم منظورول پارلیمنت کې نظم پر کې شامل و دا مونږ مضبوط کړی دی. اوس خو دا بیخي نافذ کېدی شي او چا چې آئین خلاف ورزي کړې ده هغې ته د سزا ورکول کېدی شي. بدقسمتۍ سره ماضي کې چونکې خلک په دې باندې سزا کړې شوې نه دي، یا مشرف ته مثلا سزا واورول شوه، جنرال مشرف ته عدالت لخوا نه، خو په هغې عمل ونه شو. که دا سزا باندې عمل شوی نو بیا به هر چا ډیر فکر کولی. دوی دا خیال دی چې آئین ماتول د ټریفک د سیګنل ماتول نه زیاته اسانه خبره ده پاکستان کې، لہٰذا دوی دا کار وکړو. خدا ده چې اوس که سپریم کورٹ پس که دا فیصله غلطه وګرځي نو بیا خو څرګنده باندې په ډاګه د آئین خلاف ورزی ده او آرټیکل 6 چې دی هغه به حرکت کې راځي.
تاسو خبرو کړی چې د افغانستان د حالاتو اثر پاکستان باندې وشو، دا تاسو څنګه ګورئ چې څنګه څه ډول اثر وشو او ولې وشو؟
اوجي د طالبانو د طالبانایزیشن طالبانو د نظام دا خو پاکستان نه تللی دی افغانستان ته، ځکه چې دلته کې فیکټریانې چې کومې فابریکې کارخانې چې طالبان پیدا کوي طالبانیزم پیدا کوي هغه پاکستان کې دي. نو دا هلته چې لاړم دلته دی خیال و چې مونږ به دا په هغې باندې افغانستان باندې مسلط کړو، مونږ ډېر چالاک یو، مونږ ځان وساتو. خو دا غلطه ثابته شوه. تاسو ولیدل چې دلته کې تیاپسندي زیاته شوې ده، دې کال چې څومره حملې شوې دي پاکستان کې درنه ترهګرې حملې، دا د تیرو ډېرو کلونو په نسبت زیاتې دي. دا د طالبانو د راتګ نه پس شوې دي. او دا د پارلیمان کې چې نن څو شو، دا چا تصور نه شو کولی چې پاکستان کې د سپیکر په کرسۍ ناست سړی د خپلو اختیاراتو نه دومره سرغړونه کولی شي او آئین سره ډګره والی شي، آئین خپلان کولی شي، او یا یا ځان یو سړی وزیر اعظم وایي که په درغلۍ راغلی دی که بارسه راغلی دی، خو دغه نوم ځان ته اخلي. هغه ځان ته دا څنګه حق ورکوي چې هغه د آئین په مال کولو سره اسمبلۍ ماتوي او دا خیال دی چې په دې طریقه باندې اقتدار خو جنګ سالاران کوي. افغانستان کې دا جنگ سالاری تاسو ګورئ، سم افغانستان کې کمانډران دي، طالبانو کمانډران دي چې چا سره زور دی، نو هغه خبرې رو پاکستان ته راغلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي چې د جنگ د شدت او د هیواد ټول سیمو ته د خپرېدو له امله په ټول اوکراین کې د بشري مرستو لپاره د خلکو اړتیا او ضرورتونه مخ په زیاتېدو دي. له ژنو نه بعد د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په یوکران کې دا وخت د خوراکي موادو منزل او لاسته راوړل ورځ په ورځ سختيږي، خو د امنیتي خطرونو باوجود د نړیوال سازمان وکولې شو چې سږ کال د فروری په 13مه پر یوکران باندې د روسي د نظامی رغل نه ورسته برابر له 1,000,000 یوکرانیانو سره د خوراکي موادو په برخه کې مرسته وکړي. د ډبلیو ایف پی ویان د یوکرین له سرحدي ښار لیویفنا ل امریکا غږ سره د خبرو په محل ویل چې د روان جنگ له امله د رسیدلي تاوان او د بې ځایه شوو خلکو د ورځنیو اړتیاو او ضرورتو دقیقه ارزیابي ګرانه ده، ځکه چې ناقرار امنیتي وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي.
زه هم دا اوس په لیو کې د مالی مرستو د توزیع کولو نه وروسته راستون شوم او واقعا چې خلک ډېر مجبور دي، لاره ورنه ورکه ده، نه پوهېږي چې څه وکړي. د هرې ورځې په تېرېدو سره مجبوریتونه زیاتېږي. د خوراک د نړیوال پروګرام پلان دا دی چې د زیاتو خلکو سره مرسته وشي.
تامسن فیری وایي چې د خوراک نړیوال پروګرام په پام کې لري چې څه باندې 3,000,000 هغو خلکو ته خوراکي مواد ورسوي چې په داخله خپل هیواد کې د جنگ له امله بې ځایه شوي دي، او هم 300,000 یوکرانیان ته چې ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي خوراک برابر کړي. تامسن وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په جنگ ځپلو سیمو کې د شریکانو پیدا کول مشکل دي چې پر خلکو باندې د دې نړیوال سازمان خوراکي مواد وویشي. نوموړی وایي چې ډبلیو ایف پی کوشش کوي د غیر حکومتي ډلو او د مدني ټولنې له افرادو نه علاوه د یوکرین کلیساګانو ته خاص وکړي.
In areas that are indirectly affected by the war and where food is still available and retail shops are operating normally.
کوم سیمه چې په غیر مستقیمه توګه په جنگ اثر کړي او چیرې چې اوس هم خوراکي مواد پیدا کیږي او د پرچون فروشي دکانونه په نورمال ډول خلاص دي، موږ لګې خلکو ته د خوراکي موادو د اخیستو لپاره امکانات ورکو. همدا شان چې ممکن دي ډبلیو ایف پی په خپله په یوکرین کې خوراکي مواد اخلي. زموږ هدف دا دی چې داخل کې د پیسو د لګولو لارې هم له بې ځایه شو خلکو سره مرستې وکړو او همې هیواد د اقتصاد لپاره پیوړی کو.
ملګری ملتونه وایي چې په یوکران کې روان جنگ په نړیواله کچه د غلې په اکمالاتو باندې ژوره اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهڼې سازمان یا اف اے او ویلي چې یوکران او روسیې دواړو له جنگ نه مخکې دیرش په سلو کې د نړۍ د غنمو ضرورت پوره کوو او لږ تر لږه 25 هیوادونه د یوکران او روسیې پر غنمو باندې متکی وو. د روان جنگ لامل به له یوکرین او روسیې نه د غنمو د صادراتو د بندېدو لامل په نړیوال مارکیټ کې د غنمو بیې لا زیاته لوړ شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. په میدان وردګ ولایت کې روغتي چارواکي خبر ورکوي چې د روان میلادي کال د مارچ په 22مه په یاد ولایت کې د کمپاین په تطبیق سره زیات شمیر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق شو. نور حال زموږ د همکار مریم صافی پر رپورت کې.
د میدان وردګ ولایت روغتیايي چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د مارچ په 22مه نیټه باندې د ګوزن ضد کمپاین په بریالي ډول د یاد ولایت په وو ولسوالیو کې په منظم ډول تر 50 کلو کم عمر ماشومانو ته تطبیق شو. په میدان وردګ ولایت کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیرک امریکا غاښنا رادیو ته وویل چې په وروستۍ کمپاین کې 2% ماشومان واکسین کړل. خاغلی زیرک زیاته کړه چې یاد کمپاین د مرکز په شمول د میدان وردګ او په وو ولسوالیو کې پرته له بهسودینو څخه په بریالي ډول پای ته ورسید.
د وردګ ولایت د مرکز په شمول په وو ولسوالیو کې د پولیوزیت کمپاین که تقریبا 109,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شو. ان شاء الله کوم مشکل نه و. لنوی پیسه نه کچا لوړه د ماشومان واکسین ورکړه او بیسودان لا پاتې دي. تر اوسه په بیسودانو کې واورو او د لارو بندشتونه شته. نو راتلونکي ته مو پلان دی چې بیسودان ته همچنان همدغه پروسه وغځو او حالته همچنان سها واکسین کو.
د دې الیا چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په کلینیک کې واکسیناتور ده وایي چې د طالبانو پر اتلو سره ډیری کورنۍ خپل ماشومان واکسینوي. دا ځکه چې اوس دوی کولای شي چې هرې سیمې ته لاړ شي او خلکو ته د واکسین په ګټو تبلیغ وکړي.
څو چې طالبانو دوره راغلي د طالبانو حکومت میاشت میاشت واکسین تطبیق کوي. کور په کور دروازه په دروازه په کلینیک کې هم په یاده کلیو کې مهم تشویق او تبلیغ هم کوو ته ټول پندو کوشش کړي چې واکسین ورکړو.
اسمت الله حنیف چې د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې اوس د ګوزن ضد واکسین په خپل وخت هر ماشوم ته په لرو او پرتو سیمو کې تطبیق کیږي.
اسمت الله حنیف یم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. شکر الحمدلله اوستا د پولیو واکسین مغه خپل ټایم هر وخت ټایم په ټایم تطبیقي مولدو پر سینه ډیر خوشاله یو چې ان شاء الله د زربه د مرض د افغانستان نه محو شي.
روغتیایی چارواکي له خلکو غواړي چې کوم ماشوم چې له کمپاین څخه پاتې کیږي هغوی نږدې روغتیایی مرکزونو ته د واکسین لپاره یوسي ترڅو ماشومان یې له دې وحشي وایروس څخه خوندي پاتې شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته.
د هینورس مشر رام ناد کوین درن ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په ورکولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د افغان کوچنیانو ترمنځ د شری ناروغۍ ورځ تر بله مخ په زیاتېدو ده. په کابل کې د اسارو د تبادلې تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای کې د چاودنې له امله 25 کسان ټپیان شوي. د پاکستان ولسمشر نن د دغه هیواد ملي او ایالتي اسامبلۍ منحل کړي. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو نویو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.